امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دران و اوریدون کو ستلی مشای ما خامن پخیر امریکا غا گاشنا رادیو ندسیمی او نړی د مهمو خبرونو سر ټکی اوری
سبا ته په امان کې د افغانستان د سولې په مسلې د څلورو ملکونو استازي غونډه کوي د سوریې قواو چې امریکایي ملاتړ کوي په رقا کې عملیات شروع کړی دي او په کالیفورنیا کې لګیدلې اور اوس هم د خبرېدو په حال کې ده
سلام قدر من اوریدون کو نن د یک شنبه ورځ د میزان د میاشتې درویشتمه د اکتوبر له دیارلسم سره برابر ده امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د لغمان ولس د ستونزو د حل ډاډ ورکړی
انشاءالله چې پس له دې نه چې لاړو مرکز ته امنیتي مسایل په شورا امنیت ملي کې مطرح کوو
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سکال د پوسټ د برخه اوایت لوړ شوی
افغان پوسټ اوایت چې دی سکال ډیر زیات شوی دی تیر کال 4.5 میلیونه او سکال 800 رسیدل دي
او د داعش د لبد عراق او سوریه نه ورسته کوم خوا مخه کوي قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د بارانی او چارو وزارت ویلی دی ټاکل شوی دی چې د افغانستان پاکستان چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازي د دوشنبه په ورځ د امان په پایتخت مسقط کې غونډه وکړي د افغانستان د حکومت او د وسوالو مخالفانو ترمنځ د سولې په مسلې د خپلو سلور ارخیزو غونډو لړۍ ته ادامه ورکړي د بارانی او چارو د وزارت نطاق احمد شکیب مستغنی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
این نشست بار دیگر برگزار میشه در اون
خاقلی مستقنی ویل تا غونده یو زلبیه جوریگی پکی ده تیر رژمونو ده ملیکی دو ده پارا با زنگلی اهدابو تاکلشی او هم با ده اهدابو تا درسی دو ده پارا لالی چالی و تاکلشی
افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سلور ارخیزو غونډو وروستۍ غونډه د تیرې سوي کال د مې په میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خو هغه وخت نورې غونډې بند شوې چې د افغانستان حکومت په پاکستان تور ولګاوه چې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې د افغانستان پولیس وایي د یو مشکوک سړي په گرفتارېدو چې موټر یې د بمونو ډک و په کابل کې د یوې غټې چاودنې مخه ونیوله محمد سلیم الماس نن په کابل کې خبری کانفرنس ته ویلی دی درې ټونه چاودونکي مواد په موټر کې ایښي وو دی وایي پولیسو مشکوک سړي ته وویل چې ودرېږي هغه ونه درېده دوی وویشت او زخمی یې کړ الماس وایي دا د طالبانو د حقانی د ډلې کار و چې غوښتل یې د کابل په ښار کې په داسې سیمه کې حمله وکړي چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق نجیب دانش په ټویټر کې لیکلی و چې دغه ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د کابل ښار د پنځمې ناحیې په حوزې کې د همدې حوزې په مربوطاتو کې حمله وکړي خو پولیسو یې حمله شنډه کړه هغه کاناډایي کورنۍ چې نږدې 15 کاله د طالبانو سره بندي وه تېره ورځ کاناډا ته ورسېده د رسېدو سره سم د طالبانو له بنده خوشي شوي کاناډایي جشوا بوویل ویلي دي چې د حقاني کسانو یې ماشومه لور وژلې ده او په مېرمنې جنسي تېره کړې طالبانو د جاشوا ادعا رد کړی دی د آشنا تلویزیون رپورت اساس پام را اړوم
جاشوا بویل په ولنډه وینا کې وویل چې په کار ده د دل کورنۍ سره عدالت او انصاف وشي د هغه یو ادعا دا و چې د دوی ولور په زندان کې وژل شوله او پر مېرمنې جنسي تېری شوی و خو طالبان د ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویندوی لخوا نه خپره شوې اعلامیه کې وایي د کاناډایي بندي لخوا د اسلامي امارت پر مجاهدینو باندې تورونه پورې کول حقیقت نه لري اعلامیه زیاتوي چې څو ورځې وړاندې خوشې شوي کاناډایي بندي ادعاوې وکړې چې مجاهدینو یې ماشومه لور وژلې او خدای مکړه جنسي ځورونه کړې د طالبانو اعلامیه د بندي جاشوا د ماشومې لور وژل بی اساسه بولی او علت د هغې د مور ناروغي او صحي مسله ګڼي
راپورټونه وایي چې دوی په افغانستان کې تښتول شي او بیا وروسته پاکستان ته انتقال کړی شول. په همدې حال کې پاکستانی چارواکي وایي چې د ډیورن کرخې سره نږدې په یوې چاودنې کې چې هغه پولیس ته چې هغه پوځي ډلې څلور کسان پکې وژل شوي دي چې د تښتول شوي کورنۍ د خلاصولو په عملیاتو کې برخه درلوده. برید د کرم د ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې شوی دی. د پاکستان د چارواکو په وینا درې عسکرې په دې حمله کې زخمي شوي هم دي. د دایکندی په ولایت کې په ځوانانو کې ځانوجنه ډیره شوې ده. دغه ولایت چارواکو ویلي دي په خوا ډیر نجونو ځانونه وجل، خو په دې کال کې په نارینهو کې ځانوجنه زیاته شوې ده او څو ځوانانو ځانونه وجلې دي. په تیرو شپږو میاشتو کې د ځانوجنې قریب 50 پیښې ثبت شوې دي. په دایکندی کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس ویلي دي چې اوس په دغه ولایت کې ځانوجنه یو عادي پیښه ده. د دې ولایت د خزو د چارو رئیس ویلی دی چې په تیر کال کې د ځانوجنې د سلويختو نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي، خو په دغه کال کې په شپږو میاشتو کې دومره کسانو ځانونه وژلې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د سوریې قواوې چې امریکای ملاتړ کوي وایي چې د اسلامي دولت د 250 ساوی غړو د تسلیمیدونه وروسته په رقا کې عملیات شروع کړي دي چې هغه اخیری ځایونه هم د اسلامي دولت نه ونیسي چې تر اوسه یې په لاس کې دي. د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیک قوې خبره ده چې دغه عملیات به چنن پیل شوې دي د دې خار نه د تروریستانو تر پاکېدو پورې چې تسلیم نشي دوام ولري. د دې عملیاتو نه یوه ورځ مخکې د امریکا په مشرۍ ائتلاف او محلي مامورینو وویل د داعش سوریایي غړو او ملکی خلکو ته به اجازه ورکړ شي چې د خار نه ووځي. د امریکا په ملاتړ سوریایي قواوو د جون د میاشتې د شروعنه په رقا کې عملیات شروع کړي دي او اوس د رقا زیاتره برخه د دوی په لاس کې ده. د پېشمرګه پونوم د کوردانو وسلوالو د عراق د قواو امر نه دی منلی چې د تیلو د تولیدونکو خار کرکوک نه ووزی. اوس دواړه غاړې یو د بل سره مخامخ شوې دي ځکه د سیمې د پریښودلو د امر موده تیره شوه. د کوردانو یوې امنیتي منبع خبریالانو ته ویلي دي چې د عراق حکومت کوردانو ته په محلي وخت د شنبې تر نیمې شپې پورې له سیمې نه د وتلو دپاره وخت ورکړی وو، خو هغه وایي پېشمرګه به سوال به له سیمې نه ونوځي او د خپلو مورچو دفاع به وکړي. په سیمه کې خبریالانو ویلي دي چې دواړه خواوې جګړې ته تیارې دي، خو تر اوسه نښته نه ده شوې. د کاتالونیا جمهور رئیس د سخت فیصلې سره چې د هسپانیې نه د سیمې د بیلیدو سبب کیږي مخ دی. د هسپانیې حکومت کارلس پوجمانتا د دوشنبه تر سهار پورې وخت ورکړی دی چې څرګنده کړي چې د خپلواکۍ اعلان د کړی دی یا نه. پوجمان د سیشن به پورز د کاتالان د پارلمان غړو ته وویل چې د جنجالي ریفرندم د نتیجې په بنیاد د ازادۍ فرمان منل دي، خو غواړي چې پارلمان خپل پریکړه سو هفتې وزندوي او د هسپانیې سره خبرو ته یو آخري فرصت ورکړ شي. اروپایي اتحادیه د متحده هسپانیې ملاتړ کوي او هیڅ خارجي ملک د کاتالونیا د بیلیدو طرفداري نه ده کړې. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د لګیدلې اور یوه هفته وشوه، خو اوس هم دغه اور د خپرېدو په حال کې دی. لږ تر لږه شپاړه ځای اور لګیدلی دی چې د شنبې تر ورځې پورې پکې څلوېښته نه مړه شوي دي. زامن مومن د دې خبر تفصیل لولي.
یوه خوا اور د 160 کیلومتره مربع ساحې پورې رسیدلی دی چې تقریبا 5200 کورونه او تجارتخانې تباه کړې دي. تقریبا 3000 تنه له خپل کورونه ایستل شوي دي. کپتان اجیم برنال وای
It was wind driven. Wind driven is basically powerful winds just started pushing and intensified.
دا باد چلګي دا باد ډیر قوي او ورته سرعت ورکه. د ور شغلې د سونوما اخر ګوټه ته ورسېدل چې د قانون د کالیفورنیا د شراب او د صنعت سره سر لګوي او په دغه خارګوټي کې یو لزر تنه وسیږي چې څالور سوته نه مجبور شوی دي خپل کورونه پریږدي.
د سومالی په پایتخت کې د بم د زورور چاودنې د مړو شمیر د عیني شاهدانو د وینا له قراره 350 تر رسیدلې ده. په داسې حال کې چې روغتونونو ته زخ ډیر زخمیان نوړل شوی دي او وحشي فیلانو د بنگلاديش په جنوبي برخه کې په یو نیوي کم چې روهینګیایي مهاجر په کې ویده و حمله کړې ده، یو وخزه یې وجلې او درې ماشومان زخمی کړي دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه لومړی رپورټ ته خود لوملی رپورت نه مخکې د طالبانو لبند خوش شوی کاناډایی وی حقانی کسانو ماشوم لور وجل او پرخزی جنسی تیرې کړي. آیا د دوی دا ادعا پر ځای ده؟ طالبان په دې حق لڅوي. د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په بل رپورت کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د دوشنبه په ورځ په مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د متحده ایالاتو استازي د څلور اړخیز بهیر د تیرو غونډو د ژمنو د عملي کولو په لارو چارو خبرې کوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره طالبانو سره مخامخ خبرې ډېرې مهمې ګڼي. په موقع په دې اکله د اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی دوشنبه په ورځ د عمان پایتخت مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د متحده ایالاتو استازي د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په مسله د خپلو تیرو څلور اړخیزو غونډو د خبرو په دوام خبرې وکړي. د بهرنی چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان له اړخه په دې غونډه کې د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ او پلاوی چې د سولې علي شورا د لوشه رئیس محمد اکرم خپلواک هم پکې برخه لري ګډون وکړي.
نشست بار دیگر برگزار میشه در او
خاقلی مستقنی ویل دا غونده یو زلبیه جوریگی لکه چولان دیمی ویل پکی دا تیر و جمونو دا ملیکی دو دا پارا با زنگلی اهداب و تاکلشی او هم با دا غو اهداب و تا درسی دو دا پارا لاری چالی و تاکلشی. افغانستان، پاکستان، چین او دا امریکا متحده ایالات و ترمند سلور الخید و غونده و رسی غونده دا تیری سوی کال دا بیگ پمیشکی به اسلام آباد که جوره شوی و دا غو غونده لاری روس لاری بنده شوی چی افغان حکومت پر پاکستان تور ولگو چی پا دی غونده کی پا کل جمونو عمل نلیکره. دا افغانستان دا بحرانی چار وزارت وین احمد شکیب مستغنی وی چې د دې غونډو د بیا پیلېدو پریکړه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې له لحاظ څخه د پاکستان د ملاتړ د څرګندولو وروسته شوې ده.
برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان چیزی که بسیار مهم عملی شدن تعهدات است.
خغلی مستغنی ویل د افغانستان اسلامی جمهوریت لپاره ډیره مهمه مسله د ژمنو عملی کېدل دي. د دې لپاره چې په تیر وخت کې ډیر ژمنې وشوي په ځانګړي ډول د سرور شید غونډو د ډلې په ناستو کې د لارې نقشه رسم شوه. د دې لپاره چې اوس پاکستان د سولې له بهیر څخه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت او هم د تروسی ډلو په وړاندې د جدي اقدامات او برخه کې نوې ژمنې لري. خغلی مستغنی وی چې اوس د دې وخت چې پاکستان په دغه هیواد کې تروسی ډلو د پناځینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي د افغانستان د سولې دلی شورا یو مرستیال مولوی عبدالخبیر وچکون امریکا غږ آشنا راډیو ته د یادګري چې اوس د پخوا پرتله حالات بدل شوي او د هیله لري چې پاکستان به د سولې په برخه کې افغان حکومت سره لازمه همکاري وکړي. مولوی وچکون د څلور اړخیزو غونډو لپاره د عمان پایتخت مسقط غوره کول هم مهم وګڼل او ویل چې دا هیواد د سیمې منځني ختیځ، امریکا او اروپایي هیوادونو سره ښې اړیکې لري. خغلی وچکون ویل یو اسلامي هیواد هم دی. د همدې له امله دا ویلی شم چې د څلور اړخیزو غونډو جوړېدو لپاره د عمان غوره کول یو ښه انتخاب دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیاله میرمن تحمینه جنجا د مسقط په خبرو کې د پاکستان د پلاوي مشري وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا امریکا غږ ته ویلي چې میرمن جنجا نن د یو پلاوي په مشرۍ له اسلام آباد څخه مسقط ته روانه شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د څلور اړخیزو غونډو بهیر ته په کتنې د دوشنبې د ورځې له غونډې د ډېر څه تمه نه لري او وایي چې پاکستان تر ډېره په دې غونډه کې د امریکا او چین د فشارونو له امله ګډون ته زړه ښه کړی دی. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغو غونډو جوړول د دې له امله هم ګټور دي چې چین او امریکا د افغانستان د سولې پر مسله یو دریځ خپلولو ته هڅولی شي.
په دې برخه کې د پاکستان کردار د چین او د امریکا تر فشارونو پورې محدود دی. که چېرته چین او امریکا په رښتینې توګه په پاکستان باندې فشار وارد کړي، ګوندې دغه هڅې هغه ګټوره شي.
د کابل پوهنتون دا استاد وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره ښه داده شي د دغه څلور اړخیز بهیر تر څنګ د بین الافغاني خبرو لپاره هم کار وشي تر څو د افغان حکومت او طالبانو د اسادو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیستل شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
زمان غږ د واشنگتن د استډیو ناوړی. هغه کاناډای کورنۍ چې نږدې 15 کاله د طالبانو سره بندي وه اوس په کاناډا کې خپل کور ته ورسېدله. تیره ورځ کاناډا ته د رسیدو سره د طالبانو له بنده خوشې شوي کاناډایي جاشوا بایل وویل د حقاني کسانو ماشومه لور وژلې او په میرمنې جنسي تیرې کړې. دا ادعاوې طالبانو نن رد کړې. تفصیلي پرپورټ کې اورو.
جاشوا بوئل په ولنډه وینا کې وویل چې په کار ده د دل کورنۍ سره عدالت او انصاف وشي. د هغه یوه ادعا دا وه چې د دوی ولور په زندان کې وژل شوله او پر میرمنې جنسي تیری شوی و. خو طالبان د ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویندوی لخوا نه خپره شوې اعلامیه کې وایي د کاناډایي بندي لخوا د اسلامي امارت پر مجاهدینو باندې تورونه پورې کول حقیقت نه لري. اعلامیه زیاتوي چې څو ورځې وړاندې خوشې شوي کاناډایي بندي ادعاوې وکړې چې مجاهدینو یې ماشومه لور وژلې او خدای مکړه جنسي ځورونه کړې. د طالبانو اعلامیه د بندي جاشوا د ماشومې لور وژل بې اساسه بولي او علت د هغې د مور ناروغي او صحي مسله ګڼي. د پاکستان پوځ وایي دوی دغه کورنۍ چې 15 کاله برمته ساتل شوې و په یو ناڅاپي برید کې وژغورل.
امریکن امبیسډر کا هماره جی ایچ کیو میں
د امریکا سفیر زمون مرکزی دفتر سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې د دې کورنۍ په خوشی کولو کې مونږ ستاسو مرسته ته اړتیا لرو. په دغه وخت کې زمونږ ستره اندېښنه دا و چې دا کورنۍ په خوندي توګه را خوشی کړو.
راپورټ وایي چې بوئل او کولمن د حقانی شبکې نیولې و او د پاکستان د پوځ لخوانه د هغوی خوشی کول د امریکا او پاکستان په لبدګمانۍ نه ډکو اړیکو کې یو مثبت نه خګنل کیږي.
اس مقصد کے ساتھ کہ ہم نے ان کو
زموږ د عملیاتو مقصد او چې هغوی ژوندۍ را خوشی کړو. عسکرو اول هغه دوه موټرونه سره جلا کړل او بیا د دوه موټرونو په منځ کې واقع شول. تر هغه وروسته له موټر نه په خوندي توګه راوېستل. په موټر کې ډریور او درې وسلوال هم ول.
جاشوا بوئل کاناډایی برمته د پاکستان پوز وستایه چې دای او د کورنۍ په خوندي توګه وژغورله.
دا زختره دقیق او ډیر مسلکی کار وو. ډیر فوق العاده کار وو چې زما کورنۍ په خوندي توګه وژغورله.
د جاشوا بوئل کورنۍ پروند شنبه په ورځ کاناډا ته ورسیدله. جاشوا خپل زامنو سره په خپل پلرنی کور او باغ کې لوبې وکړلې. دغه کورنۍ اوس خوشاله او روغ رمټه ښکاري. دغه کورنۍ په افغانستان کې د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د حقانی شبکې لخوا نه تختول شوې و. ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له ولسمشر نه مننه وکړه چې کاناډایی جاشوا بوئل او د هغه امریکایي میرمن کیتلان کولمن او د هغوی درې ماشومان د تیرې چهارشنبه په ورځ وژغورل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر مناوریدونکو پوستي خدمتونو افغان حکومت او خلکو ته په افغانستان کې څه او څومره ګټه رسولې ده؟ د دې پوښتنې ځواب له ګروسه په رپورټ کې اوري. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن ورځ لغمان ولایت ته سفر کړی. اول ته د یو شمیر پروژو د افتتاح سره سره په عمان هیواد کې د سبانۍ څلور اړخیزې غونډې په تړاو هم خبرې کړي دي. تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله لغمان ولایت کې د یو شمیر رغنیزو پروژو په پرانیسته کې خبریالانو ته وویل د امان هیواد په پلازمینه مسقط کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې بحث به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو وي او افغان حکومت یې پایلو ته هیله مند دی.
دغه څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا متحده ایالات د چین ولسی جمهوریت پاکستان او افغانستان چې موضوع به افغانستان وي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ به پر اړیکو بحث وشي او پایلو ته موږ هیله مند یو.
د افغان سولې په تړاو د شپږمه څلور اړخیزه غونډه ده چې د افغانستان پاکستان امریکا متحده ایالاتو او چین ترمنځ سبا د اکتوبر په 14 جوړیږي. که څه هم تمه کیده چې په سبانۍ غونډه کې به د وسلوالو طالبانو ځینې استازې برخه واخلي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي استازی په دغه غونډه کې ګډون نه کوي او له افغان حکومت سره د سولې په تړاوي دریس کې بدلون نه دی راغلی. اجرایی رئیس په سرحدي مسایلو کې د پولیساتو ځواکونو د شته ستونزو په تړاو هم له پوښتنو سره مخامخ شو. هغه وایي هغه څه چې اړتیا د پولیساتو ځواکونو ته په وخت د اکمالاتو او خوراک څښاک د رسیدو په مسله کې ستونزې شته او د حل لپاره لاس په کار شوي دي.
رسیدګي ورته په وخت پر وخت نه ده شوي. د مشکلاتو له امله موږ مجبور یو باید چې دغه مشکلات حل کړو چې مشکلاتونه وکولای شي په بهتره شرایط د خپل وطن نه د خپل تاتوبو نه دفاع وکړي.
د لغمان ولسی استاذو اجرایی رئیس ته په امنیتي او نورو برخو کې هغه ننګون یاد کړی چې دغه ولایت خلک او حکومتي مامورین ناراضه کړي دي. خو اجرایی رئیس وایي درې واره د مهترلام خارم د سقوط خواته نږدې شوی و، خو حکومتي قواو خپله خواري کړي او د شته امنیتي ننګونو د حل لپاره به دغه مسله په امنیت شورا کې راپورته کړي.
او انشاءالله چې پس له دې نه چې لالو مرکز ته امنیتی مسائل پر شورا امنیتی ملی که مطرح که او نور مسائل انشاءالله پر نظر که نیست و خلق دی پانتون پاکل نظریات دلود دی بیزایش و خلق و پاکل دی اداری واحدونو دی زیادوالی غشتنی دلوده دی محلی پولیس دی زیادوالی غشتنی دلوده دی اردو او دی پولیس دی تشکیلات پورا کول او زیادی دی دوی تقاضا و
اوس مهال د لغمان یو شمیر ولسوالۍ له سختو امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. اجرایی رئیس په لغمان کې د هغو 15 پروژو پرانیسته او د ځنو د بنسټ تیګه کېښوده چې لږ تر لږه 122 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او نننۍ غونډه د لغمان د بیا رغونې د جشن په نامه ونوموله. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوړی. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی سکل د پوسټ د برخې اواید نږدې 15% لوړ شوې دي. د وزارت چارواکي وی سکل حکومت د پوسټ په برخه کې 800 میلیونه افغاني اواید ترلاسه کړي دي. لیمینیا زی پام د اکل له کابل رپورټ را لګل.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې دغه هیواد د پوسټ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي او د تیر کال په پرتله سږ کال د دغې برخې عواید نږدې 15% لوړ شوي دي. د دغه وزارت سرپرست شهزاد عربي وویل د پوسټ خصوصي شرکتونو سربیره سږ کال افغان حکومت د پوسټ په برخه کې 800 میلیونه افغانۍ عواید لاسته راوړي دي چې د تیر کال د عواید 450 میلیونه افغانۍ ته رسېدل.
افغان پوسټ عواید چې دي سږ کال ډیر زیات شوي دي. تیر کال 450 میلیونه او سږ کال 800 ته رسېدلې دي. هغه د دوه کاله مخکې 150 میلیونه و. انشاءالله کوشش کوو چې دغه نورم دغه خدمات شهروندیانو ته وړاندې کړو، خی کړو.
ښاغلی عریب زیاته کړه د پوستي سیستم د آنلاین کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي تر څو خلک هر وخت د خپلو توکو په اړه معلومات ته لاسرسی ولري او ورته په سمه توګه خدمتونه وړاندې شي. د افغان پوست دولتي اداره وایي چې د پوست له لارې د پاسپورټ تسلیمي او د پوست د نورو خدمتونو ډیرېدل د عوایدو د زیاتېدو لامل شوي دي. د دغې ادارې مشر وحید وایس وویل
خدمات انتقال و توزیع پاسپورت نتایج مثمر
د پوست له لارې د پاسپورټونو توزیع او لیږد ښې پایلې درلودې چې تر دې مهاله زموږ 1 میلیون هیوادوالو د سوار لسو پوسخانو څخه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي دي.
خبر مستفید ګرځیده است.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دا مهال د پوسټ په برخه کې یو دولتي او 15 خصوصي شرکتونه د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت کار کوي او بیلابیلو هیوادونو ته د خلکو پوستي توکي رسوي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مهروي.
زمون غږ د واشنگتن ناوري. داعش به په عراق او سوریه کې له ماتې نه وروسته چیرته لاړ شي؟ دا هغه پوښتنه ده چې ډېر مبصرین پرې غور کوي. بیل روکیو د ډیموکراسۍ د دفاع د ټولنې غړی دی او د افراطي ډلو په اړه یې څېړنې کړې دي. پاکلی رپورټ.
تازه رپورټونه څرګندوي چې داعش په عراق او سوریه کې د ماتې په درشل کې دی. اوس پوښتنه دا ده چې د دې ډلې غړي به کومو هیوادونو ته ولاړ شي؟ اوله خبره دا ده چې د دې امکان شته چې د اسلامي دولت ډلې ستره برخه په عراق او سوریه کې پاتې شي. دا به مو په یاد وي چې د اسلامي دولت ډلې نه مخکې د القاعده ډله په عراق کې فعاله وه او د عراق د اسلامي دولت په نامه یادېدله. دغه ډله په 2009 کال کې د امریکا او عراقي قواوو لخوا نه وځپل شوه. القاعده یا د عراق اسلامي دولت په هماغه ځای کې پټه پاتې شوله او خپل غړي بیرته منظم کړل. وروسته بیا هم دې ډلګۍ د اسلامي دولت ډلې لپاره په عراق او سوریه کې د مرکزي هستي حیثیت غوره کړ او د اسلامي دولت نوم یې هم غوره کړ. د اسلامي دولت په بهرنیو جنګیالیو کې د شمالي افریقا د هیوادونو لیبیا، تونس، مصر او الجیریا افراطیان شامل دي. پر دې سربیره د داعش یو شمیر غړي د روسیې، جورجیا او یو شمیر نورو هیوادونو نه راغلي دي، او همدارنګه هغه غړي چې له لویدیځو هیوادونو ورغلي دي د هغوی په اړه اټکل ګران دی چې چیرته به ولاړ سي. خدا چې آیا د داعش غړي به پاکستان او افغانستان ته ولاړ سي، دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
ستاسو په نظر پاکستان او افغانستان د داعش د غړو د ورتلو لپاره مطلوب هیوادونه کیدلی شي؟ ځکه په خپله داعش هم د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ او یو شمیر نورو ولایتونو کې موجود دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر من اوریدونکو آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ نه آشنا رادیو واورئ. نن د سپینې امسا یا د نابینایانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې د نړۍ په کچه ګڼ شمېر نابینایان شته، دا ورځ په څه رقم حالت کې لمانځل کیږي؟ د دنیا په نامه د خصوصي پوهنتون په ادبیاتو کې د ماسترۍ محصل همایون حکیمي چې سترګې لید نه لري آشنا رادیو ته وویل
او خاص اغیزه تر اوسه پورې نه لرلې. زه هیله لرم چې سار له همدې کال نه د دې ورځې لمانځل په افغانستان کې هم خپل ځای پیدا کړي او دا ورځ وکولای شي چې د نابینانو په ټولنیز او انساني ژوندانه کې تغییرات راولي، بدلونونه البته پکې راولي او د دوی د ژوند کچه لوړه شي او سمه شي. له خیره
د وړکتوب نه، یعنی د مکتب د دورې نه نیولې تر ننه چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کې څه بدلون په ژوند کې راغلی؟ د پخوا په نسبت څه فرق احساسې؟
مثبت بدلون خو په ژوند کې د زده کړې په لوړېدلو کې راځي. خو د افغانستان په کچه کې خبره وکړو، په افغانستان کې له 1991 کال نه راپدې خو رامنځته شوې ده. د خپل معلولینو او خپل د نابینانو د چارو او کارونو په هڅو کې چې دوی کوي لږ څه بدلونونه راغلي دي، او همدارنګه لږ څه کارونه چې انجوګانې کوي، انجوګانونه یې کوي، ټولنې یې کوي، هغه رسنه چې کار کړی دی لکه د تاسو رادیو او داسې نور رسنه، دغه کارونه لږ څه بدلون راوستی چې د خلکو برخورد یا د خلکو راکړه ورکړه له معلولینو سره او په ځانګړې توګه له نابینانو سره لږ څه ښه شوی دی.
بله، حکومت د افغان نابینایانو دپاره څه کولی شول چې نه دي کړي تر اوسه؟
حکومت د نابینانو په خاطر ډېر څه کولی شي چې نه دي کړي. حکومت د موږ د افغانانو د ژوندانه مسؤلیت لري، په ټولنیز ډول، په اقتصادي ډول، په فرهنګي لحاظ، په هر لحاظ. یعنی چې وي مثلا حکومت کولای شي معلولین ته د کار زمینه برابر کړي، حکومت کولای شي معلولین ته د لوړو زده کړو زمینه په سمه توګه په دولتي پوهنتونونو کې برابر کړي، حکومت کولای شي یو اداره ولري چې د دوی کتابونه، یعنی یو چاپخانه یا یو مطبعه ولري چې دوی ته پکې کتابونه او نور د مطالعې وسایل برابر کړي، حکومت کولای شي چې مثلا مکتبونه تجهیز او تعمیر کړي چې دوی ته خدمات ارزه کړي، حکومت کولای شي چې هغه بیکاره او هغه سپینګیرو معلولین ته چې هغوی ژوند یعنی کار نشي کولای یا سواد نه لري، میاشتنی معاش ورکړي، په سمه توګه سودی وکولای شي، خپل ژوند پرې باندې وچلوي. خو له بده مرغه اوس حکومت صرف په یوې میاشت کې جنګي معلولین ته 5000 افغانۍ ورکوي. هغه هم جنګي معلول باید اوسي، نه دغه مادرزاد یا د طبیعي معلول. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې هغه څوک جنګي معلول نه وي، هغه باید څه وکړي؟ هغه باید له لوږې نه ومري. نو افغانستان حکومت یا هر بل حکومت ډېر څه کولای شي معلولین ته، مثلا کلارې او سړکونه نه جوړي، یا د اقل ذهنونه خو دې جوړ کړي د معلولینو او د خلکو، غیر له دې چې سمبولیک کار نه وکړي په اساسي ډول او په عملي بڼه. له اوس په د ما شخصا کوم کار نه دی لیدلی دی او ټولنیز فعال په توګه چې زه خپله یم.
په ټولنه کې د خلکو چلند کې څه توپیر ګوري د پخوا په پرتله؟
له نیکه مرغه د خلکو په چلند کې له معلولینو سره توپیر پیدا کیږي او لیدل کیږي. بالکل، په دې خاطر چې دغه خلکو لاس کاله مخکې دغه معلولین هیڅ نه منل، چون د دوی په وړتیا باور نه درلود، د دوی په توانایي، یعنی د دوی په توان باور نه درلود، او په عین حال کې نه پیژندل چې آیا معلولین هم کار کولای شي که نه شي کولای. لنډ وختونو کې چې لږ څه رسنو کار کړی، لږ څه دغه ټولنیزې شبکې دي لکه فیسبوک، نور چې ټولنو کار کړی، انجمنونو او سازمانونو، د خلکو بدلون، یعنی برخورد تر ډېره حده بدلون موندلی، او کچه، یعنی د خراب برخورد کچه را ټیټه شوې ده. نو په دې اساس امیدواري او هیله مندي شته چې د ټولنې په کچه او د ټولنې په سطحه له خیر سره برخوردونه جوړ شي او خلک موږ جمع شي.
قدر منوریدونکو هماین حکیمی سره پوره مرکه پختو و پانه او فیسبوک بنده اوریدلش. نیم ساعت خبری پختو لمری خبرونه پا همدیزی پایتا و رسیده پا لندشی بو که دری خبرونه پایلی که اوریدل مهیروی تربیام خدای مل شد.